द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना उरिदुन को दाद वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद नहवरस کال دو زرا نورلسم د جنوری د میاشتې اولنۍ نیټه ده. پاکستان کې وخت صبح دی د سهار 3 بجې، افغانستان کې شوې دي 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 3 بجې شوې دي. وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبري خبرونه کې دلته زه محمد اکرام ستړي مشو وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په جده کې د افغانستان د سولې په سر کې دونکو غونډې وړاندې د طالبانو یو وفد ایران ته رسیدلی او هلته یې د ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې په حقله خبرې اترې کړې دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه د ټولو 2000 امریکایي پوځیانو د راویستو فیصلې دفاع کړې او د ناقدینو لخوا د شام نه پوځیانو راویستو فیصله باندې رواني نیوکې یې رد کړې دي. او په ټوله نړۍ کې د نوي کال شروع کېدو په سر بېلابېلو غټو ښارونو کې لوی دستوري او آتشبازي یا د اور لوبې روانې دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په جده کې د افغانستان د سولې په سر کېدونکې غونډې وړاندې د طالبانو یو وفد ایران ته رسېدلی او هلته یې د ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې په سر خبرې کړې دي. تمه ده ډېر ژر به د سعودي عرب جده ښار کې د افغانستان د سولې په سر یوه مهمه غونډه کیږي چې پکې افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د افغان حکومت استازی، سعودي او د متحده عرب اماراتو چارواکي برخه اخلي. اخوا چین امریکې ته د افغانستان نه په سمدستي توګه د نوتو مشوره ورکړې او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د یو بل سره په جنگ اړخونو ترمنځ د سولې عمل شروع کولو کې د مرستې لپاره یې په شریکه د نړیوال کوششونو غږ کړی دی. پاکستان کې د چین نائب سفیر دا وینا په داسې حال کړې چې د نتایج د رپورټونو تر مخه د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ته افغانستان نه د خپلو نیمو پوځیانو د راویستو پلان په سر غور کوي. صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه د ټولو 2000 امریکایي پوځیانو د راویستو فیصله دفاع کړې او د ناقدینو لخوا د شام نه پوځیانو راویستو فیصله باندې رواني نیوکې رد کړې دي. نوموړي په ټویټر باندې یو شمېر پیغامونو کې ویلي که چېرې د هغه په ځای باندې د امریکې بل صدر د شام نه د خپلو پوځیانو د راویستو فیصله کړې وه نو هغه به اوس یو قامي هیرو یا اتل وو. د امریکې تلونکي دفاع وزیر جیم میټس خپلو پوځیانو او په دفاع وزارت کې غیر پوځي چارواکو ته اخیری مشوره ورکړي چې په امریکا باندې باور ساتي او د خپلو اتحادیانو سره کلک ودرېږي. د ګلپورز د رخصتۍ خپل اخیری سرکاري پیغام کې نوموړي ویلي د دفاع وزارت سیویلین او پوځي مشرۍ څوکۍ تر ټولو ښه لاسونو کې دي. د میټس د کال 2019 جنوري اولنۍ نیټې نه د دفاع وزارت څوکۍ خپل مرستیال سیکرټري پیټ شانهان ته سپارلې، څوک چې به د دفاع موقتی سیکرټري په حیث خدمات ترسره کوي. د روس سرکاري میډیا وایي حکومت په ماسکو کې د جاسوسۍ په تور د امریکې یو تن نیولې. د روس وفاقي امنیتي ادارې اف اس پي د ګلپورس په یو بیان کې ویلي امریکایي شهریت لرونکی پال ویلن د روس خلاف د جاسوسۍ کولو په وخت د دسمبر په 28 نیټه باندې نیولی شوی دی. د امریکې خارجه وزارت یو بیان د ګلپورس ویلي د روسي چارواکو لخوا د امریکایي تن د ګرفتارۍ نه دوی خبر کړی شوي دي. ویان ویلي روس د جنیوا کنونشن لاندې د دې پابند دی چې نیولی شوي امریکایي تن ته د خپلې قونسلګرۍ سره د رابطې کولو اجازت ورکړي. د بنگلاديش وزیراعظم شیخ حسینه واجد په عمومي انتخابونو کې د کامیابۍ ترلاسه کولو یو ورځ وروسته د مخالف سیاسي ډلو لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. یو اویا کلن شیخ حسینه واجد بنگلاديش کې پرله پسې په دریم ځل باندې انتخابات ګټلي دي. او په ټوله نړۍ کې د نوي کال شروع کېدو په سر بېلابېلو غټو ښارونو کې لوی دستوري او آتشبازي یا د اور لوبې روانې دي. د نوي کال شروع کېدو اولنۍ دستوري په آسټرالیا او نیوزیلینډ کې شوي. انډونیشیا سرخار جکارتا، د سویلي کوریا سرخار سول، جاپان، روس، متحده عرب امارات، فرانس، جرمني او یو شمېر نورو ملکونو کې د نوي کال دستوري او آتشبازۍ شوې دي. دلته د امریکې نیویارک ښار ته سخ کال هم د نوي کال د هرکلي لپاره د امریکې او نړۍ یو شمېر ملکونو نه په ګڼ شمېر کې سیلانیان رارسېدلي دي. د نوي کال لویه دستوره نن شپه د نیویارک په ټایم سکوئر کې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په جده کې د افغانستان د سولې په سر کېدونکې غونډې وړاندې د طالبانو یو وفد ایران ته رسېدلی دی او هلته یې د ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق لا خبرې اترې کړې دي. دا به داسې حال چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره نه صرف په ملک دننه بلکې په سیمه ییزه کچه باندې هم یو شمېر ملکونه د سولې راوستو کوششونه کوي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار شعبزاده په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې د طالبانو یو پلاوی ایران ته رسېدلی او هلته یې د ایراني چارواکو سره افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کړي. ټاکل شوې ده ډېر ژر به په جده کې افغانستان کې د سولې په اړه یوه بله مهمه غونډه کیږي چې په کې به افغانستان کې د سولې دپاره امریکایي استازی زلمی خلیلزاد، د افغان دولت استازی سعودي عرب او د عرب اماراتو چارواکي هم برخه ولري. روانه میاشت په عرب اماراتو کې هم دغسې ناستې ترسره شوې وې چې په کې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم برخه اخیستې وه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان طلوع ټي وي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویان بهرام قاسمی د خولې خبر ورکړی و چې د جدې د غونډې په دوشل کې د طالبانو یو مهم پلاوی ایران ته رسېدلی. د ښاغلي قاسمی په وینا د طالبانو دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ ایرانی پلاوی سره خبرې اترې کړې دي او افغان دولت هم د دغه خبرو اترو نه خبر کړی شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړې ده چې په تهران کې د طالبانو او ایرانی چارواکو د ناستې مقصد د طالبانو او افغان دولت ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي. طالبانو یا افغان دولت ایران ته د طالب پلاوی د سفر په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د افغانستان صدر اشرف غنی تیره اونۍ ویلي و دولت یې د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې افغانستان کې امن او سولې ته لاره هواروي. طالبانو تر دې وخته د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه انکار کړی دی، خو دریز لري چې سولې ته به وروستو د هغې غاړه کیږدي چې لومړی ټول بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي. تیره اونۍ په نړیوالو مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي وو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان نه د 2000 امریکایي پوځیانو وستلو امر کړی دی، خو دوه ورځې وړاندې د امریکا سپینې ماڼۍ واضح کړې وه چې صدر ټرمپ داسې هیڅ امر نه دی کړی. اخوا د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې د دریو مهمو کمانډرانو په ګډون ویشتنه داعش وسلوال وجل شوي دي. په دغه سیمه کې د افغان فوج ویان هارون یوسفزی امریکا غږ دی وی ته ویلي دغه عملیات تیره شپه د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د مومند درې په سیمه کې ترسره شوي دي. نوموړي ویلي په عملیاتو کې د داعش ډلې د استخباراتو مشر او د ننګرهار د جګړې لپاره د داعش ډلې دوه مهم قماندانان هم وجل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه عملیاتو کې د ناټو ځواکونو هوایی ملاتړ هم ورسره و چې د داعش ډلې ویشت تنه جنګیالي وجل شوي او په وجل شوي کسانو کې د داعش د استخباراتو مشر صدیقیار اورکزی او دوه نور مشران سید عمر او شاهد هم شامل دي. یوسفزی ویلي د عملیاتو په مهال د ناټو په هوایی بمبار کې د داعش ډلې درې مرکزونه په نښه شوي دي او د منځه وړی شوي دي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. چین امریکې ته د افغانستان نه په سمدستي توګه د نوتو مشوره ورکړې ده او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د یو بل سره په جنگ اخته ډلو ترمنځ د سولې عمل شروع کولو کې د مرستې لپاره یې په شریکه د نړیوال کوششونو غږ کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
چین امریکا ته مشوره ورکړي چې د افغانستان نه ناسافي او په ګنشمیر پوزونه نو باسي او زیاتوي چې نړیوال قوتونه دي ګډ کوشش وکړي چې د جنوبی ایشیا جنگیالي ډلې د امن خبرو اترو ته کینوي. تیر ورځ دا خبره په پاکستان کې د چین مرستیال سفیر لی جان زو په داسې حال کې کړي چې د نتایج راپورټونو تر مخه صدر ترامپ غواړي چې د افغانستان نه امریکا پوزونه نیم په نیمه وباسي. یاد دی وی چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځي عسكر په افغانستان کې خپل ځمواري تر سره کوي. خو څو ورځې وړاندې وایټ هاوس پر ډاګه ویلي صدر ترامپ د افغانستان نه د امریکا ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی او نه یې د خپل پوځیانو د شمیرې کمولو سه اراده څرګند کړي. امریکایي خبری ادارې بلومبرګ ته د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ګریټ مارکیوس په یو ایمیل کې لیکلي صدر ترامپ داسې هیڅ اراده نه ده ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه دي یا خو د افغانستان نه بیرته راوبلي او یا یې شمیره راکمه کړي. د چین سفیر لی جان زو وایي امریکا 18 کاله پورې په افغانستان کې میشت وه او که دوی اوس وتل غواړي نو پکار ده چې د ذمهوارۍ نه کار واخلي او په مزه مزه وځي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې نوموړي ټینګار وکړو چې طالبان او افغان حکومت دی کینی او په هیواد کې د 30 کلنې جګړې دی سیاسي حل راوباسي. د نوموړي په وینا صرف د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوښه کیدونکي خبرې اترې چې ورته د نړۍ ملاتړ ترلاسه وي کامیابېدلی شي. د چین سفیر زیاته کړه که امریکا د افغانستان نه وځي او په دغه نتیجه کې کورنۍ جګړه شروع کیږي نو د ټولو نه اول به پاکستان متاثره کیږي بیا چین او نور نږدې ګاونډي هیوادونه. نوموړي زیاته کړه نو ځکه موږ له پکار دي چې موږ د ټول ګوندونو سره کینو او د امن لپاره خبرې اترې پیل کړو. ورستو کې امریکا د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کړي او کوشش کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو لپاره اماده کړي. خو څېړونکي وایي د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو خبرونو سره اوس ډېره ګرانه ښکاري چې طالبان د جنگ نه لاس واخلي او خبرې ومني. د چین سفیر لی جان زو د بیجینګ هغه اندېښنې بیا تکرار کړي چې نا آرامه افغانستان له وجې د چین غربي سیمه سینکیانګ کې ایست ترکستان اسلامیک موومنټ نومې ترهګرو ته حوصله ملاویږي. دغه ترهګر ډله ادعا کوي چې دوی په سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د حقونو لپاره جنگ کوي. سینکیانګ د چین علاقه ده کوم چې د پاکستان او افغانستان سره شریکه پوله لري. خاغلی لی جان وای دغه ترهګر ډلې اوس هم په افغانستان کې موجود دي او دوی د چین سینکیانګ سیمې لپاره خطر جوړوي. د نوموړي په وینا دغه ترهګر ګوندونه کوشش کوي چې سینکیانګ سیمه د چین نه بېل کړي او جدا ریاست جوړ کړي کوم چې چین منلو ته تیار نه دی. نوموړی وای موږ د افغانستان حکومت سره ګډ کوشش کوو چې دغه ترهګر ختم کړو. د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو اندېښنې ښکاره کړې چې چین د یوغور او نور مسلمانانو باندې فشار اچوي چې خپل مذهب پرېږدي. ویل کېږي دغه مسلمانان یو داسې کیمپ کې قید کړل شوي کوم چې په ظاهره د مسلکي تعلیم لپاره جوړ کړل شوي دي. خو د چین سفیر وایي دغه د غربي نړۍ بې بنیاده پراپیګنډا ده او زیاتوي چې په نوره نړۍ کې خو د ترهګرو پر ضد عملیات ستایل کېږي خو که چین داسې کوي نو بیا هغې ته د بشري حقوقو سرغړونه وایي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ریو ریډیو د اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او نړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالات باندې سرکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د کال 2013 د ختمېدو په مناسبت د نامتو ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه امینیسټي انټرنیشنل کې د سویلي ایشیا د سانګې د سیړنکاري د رابیا محمود یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی چې کال 2013 پاکستان کې د میډیا د چقولو او د بنیادي حقونو د وهنو کالو. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ختمیدونکو کال 2013 په حواله مونږ پاکستان کې ډیر داسې واقعیات ولیدل چې هغه د ملک د حالاتو د نور زیات خرابېدو تصدیق کړي. رابعہ محمود لکی چې د دسمبر په شروع کې د پاکستان حاکمانو د وایس آف امریکا د پښتو ژبې د ریډیو ویب پاڼه بلاک کا، دغه شان د دسمبر په اتم تاریخ د پښتون قام د حقونو د تحفظ د پاره د راپورته شوی تحریک د پښتون تحفظ موومنٹ یا د پی ټی ایم په مشرۍ کې د وتی یو جلوس نه پس په جلوس کې د شاملو لوی شمیر خلکو خلاف مقدمه درج کړې شوې. په دې کسانو کې د ډان اخبار نامتو خبریال سیلاب محسود هم شامل دی چې د مشال ریډیو د پاره هم کار کوي. دویم صحافي ظفر وزیر دی چې مقامی خیبر ٹی وی چینل سره کار کوي او د جلوس خبرونه لیږل. مضمون لیکي چې په 14 دسمبر د پاکستان د الکترونیک میډیا ریګولیټری ادارې ټولو خبری ادارو ته ہدایت نامہ جاری کا چې د شر فساد اغواگانو د جنسی زور زیاتی ترهګرای او د قدرتی آفتونو په حق له ډیر خبرونه نه نشر کړي. پیمرا دین وړاندې هم خبری ادارو ته دا شان هدایت د جولای د پارلیمانی انتخاباتو وړاندې جاری کړي وو چې د فوز او د عدلیه خلاف د خلکو د خلو وتی پسپکې ورکی خبری نه نشر کړي. مضمون نور وای چې ډیرو خبری تنظیمونو د تیر یو کال نه د اشتهارونو د آمدن د بندیدو او د نورو مالی مشکلاتو د لاسه یا خو خپل ملازمان د نوکرونو اوخکی دي او یا خپل خبری ادارې بندې کړي دي. د ډیرو صحافیانو خیال دی چې دا هر څه د میډیا په خپل پنجه کې د راګیرولو او د حکمرانانو په حق کې د خبرونو د خورولو د پاره کیږي. دین علاوه پرنټنګ پریسونه د ځینو اخبارونو د چاپ کولونه او کیبل اپریټران د ځینو چینلونو د نشریاتو خورولونه منع کړی شوي دي. لویو لویو کاروباری ادارو ته سخت هدایات ورکړی شوي دي چې په ګوته کړی شوو خبری ادارو اشتهارونه بند کړي. په ځینې خبری ادارو فشار راوړلی شوی دی چې ففوز ټکونو کولو والا صحافیان او تجزیه نگاران د نوکرونه وباسي. په دې لړ کې نامتو صحافیان طلعت حسین، مرتضی سولنګی، متی الله جان او نصرت جاوید د ذکر وړ دي. دوی ټول د خپلو ملازمتونو نه برخاست کړی شوي دي. په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون کې رابعه محمود نور لیکلی دي چې په میډیا فشار اچولو سره سره د پاکستان حاکمانو د جولای د انتخابونو وروستو د اولسي حقونو په چقولو هم زور راوړلی دی او پاکستان کې د بشري حقونو د حالاتو په حق له د خپلې خوښې د خبرونو خورېدو په حق کې اقدامات کوي. حکمرانانو په کال 2013 کې د بشري حقونو په مرستیالانو فشار نور زیات کړی دی. په دې لړ کې د رائے خیال د ازادۍ ډیر مرستیالان یا خونیولې شوي دي یا غیب کړی شوی دی یا په د غدارۍ تورونه لګولې شوی دی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خپل یو تازه بیان کې دا خبره منلې ده چې مونږ سوشل میډیا په لاره کول غواړو. د بشری حقونو یو شمیر مرستیالانو ته د ټویټر ادارې له طرفه ایمیلونه ورغلي دي چې د دوی ټویټ پیغامونه د ملک د قانون برخلاف دي. په دې سبب ځینې اکاونټونه بند کړی شوی دي. رابعه محمود د خپل تجزیاتي مضمون په اخر کې یو ځل بیا د پښتون تحفظ موومنٹ ذکر کړی دی او لیکي چې په کال 2013 کې د پاکستان د حاکمانو اهم هدف پی ټی ایم وو. د پی ټی ایم په ډیرو غړو مقدمې جوړې کړې شوې دي چې پکې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم شامل دي. په جولای کې د پی ټی ایم د بشري حقونو مرستیال حیات پریغال د سورزو د پاره بندیوانو ساتلې شو څوک چې د متحده عرب اماراتونو نه پاکستان ته په چوټه راغلی وو. دین علاوه په تیر اوړي کې د پښتون تحفظ موومنټ د بشري حقونو د ښځو د څانګې مشره ورانګ لوڼۍ د پی ټی ایم د مرستې په ټس کې هدف کړی شوه او بلوچستان کې د خپل کلي نه وستې شوې ده. رابعه محمود لیکي چې د دې ټولو واقعاتو نه دا واضحه ده چې په ختمیدونکي کال 2013 کې پاکستانی حکومت مرانان نه یوازې د بشری حقونو او د آزادو په حق له په ملکی آئین او بین الاقوامي لوزنامو عمل کولو کې پاتې راغلي دي، ولې دوی د دې قسمه خلکو خلاف انتقامي کارونه کړي دي او سنسرشپ یې لګولې ساتلې دي. د دې ټولو اقداماتو په رڼا کې د بدقسمتۍ نخکاری داسې چې کال 2019 به هم د کال 2013 نه سډیر بدل نه وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سینا نیخ پنے غبان دے اور اوساس ویبل رپورٹ پران دے کو دا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ تے شام نہ دے ٹھولو امریکائی دو ذرا پوجان درا بیستو فیصلے دفاع کڑے دا ودنا خیدین لخوا دے شام نہ پوجان درا بیستو فیصلہ باندی روانی نوکی رت کڑی دی نور حال پدے حق لباندی تاستا دا وائس اف امریکا پر رپورٹ کی زمگا ہمکارا کلسم کا کڑ باندی کبھی
دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د دوشنبې یا ګل په ورځ د شام څخه 2000 امریکایي ځواکونو د رایستل خپل پلان دفاع وکړه. په ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ ویلي چې په شام کې څومره کامیابی ما ترلاسه کړې ده، که هغه زما یعنی د ډونلډ ټرمپ علاوه بل چا کړی وه نو به یې کامی اتل یا ایرو ځینې جوړ کړی وو، او ویلي چې ما کله صدارت څوکۍ ترلاسه کړه په هغه وخت کې شام د داعش په قبضه کې وو. صدر ټرمپ زیاتوي چې داعش ترهګرې ډلې د شام راکا خپل خلافت ګرځولی وو چې اوس برته شام دا سیمې د داعش څخه نیولې ده. صدر ټرمپ ویلي دي چې موږ په کراره کراره خپل ځواکونه بیرته خپلو کورونو او خپل کورنیو ته لیږو، او هم په عادي وخت کې به پاته داعش ډلې سره جګړه ته دوام ورکوو. صدر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 19 نیټه اعلان وکړو چې د امریکا عسکر به په شام کې چې د تندرو ډلو سره په جګړه کې بوختي بیرته به راوباسي. دا صدر ټرمپ د دې اعلان کمی امنیتي ادارې قانون جوړونکو ریپبلیکنز او ډیموکراټان ایران کړل. ناکیدینو د صدر ټرمپ د فیصلې په اړه ویلي چې د امریکا ځواک که د شام څخه رای وایستل نو په شام کې به وضع خراب سي او داعش به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د صدر ټرمپ په دې پریکړه یو نیوکه کوونکی چې عموما د صدر ټرمپ ملاتړی وي دا ریپبلیکن سینیټر لینسی گراهم د اتوار په ورځ د صدر ټرمپ سره د لیدنې وروسته بیان ورکړی چې صدر ټرمپ د داعش ته ماتې ورکولو خپل ژمنه باندې ولاړ دی. گراهم وړاندیز کړی چې شاید صدر ټرمپ د ځواکونو راوباسلو خپل پلان په قراره کړي، خو سپینې ماڼۍ د ښاغلي گراهم د صدر ټرمپ سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. صدر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه یا ګل په ورځ په ټویټر پیغام په مطبوعاتو او په جرنیلانو هم نیوکې کړې او لیکلی وو چې ما د شام او نورو هیوادونو څخه د امریکا ځواکونو راوباسلو کمپاین کړی وو، او اوس چې زه په عملي توګه ګامونه اخلم نو ځینې فیک نیوز او هغه ناکامه جرنیلان چې دا ګامونه اخیستو کې زما راتګ څخه وړاندې نه وو بریالي سوي زما او زما د کار څخه شکایت لري، او زیاته کړی چې زه هغه کوم چې څه مه ویلي وو، او د دې پایلې یا نتیجې به نورې هم زیاتې شوي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په بنگلاديش کې د انتخاباتو ګټلو یو ورځ وروسته د ملک وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د خپل سیاسي مخالفینو هغه دابې رد کړې دي او تورونه رد کړې دي چې کینی په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په عمومي انتخابونو کې د کامیابۍ ترلاسه کولو یو ورځ وروسته د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا د مخالف ډلو تورونه رد کړي چې ګنې په انتخابونو کې درغلي شوي. د انتخابونو مشاهده کوونکو او صحافیانو سره ډاکه کې په خپل کور کې د خبرو اترو په وخت حسینې د رای اچولو په شفافیت پوښتنې رد کړي او وی ویل چې مخالف ډلو کوم مشر نه درلود او انتخابي کمپاین یې پوره نه و کړی، نو ځکه یې په دغه انتخابونو کې کامیابی ترلاسه نه کړه. دې زیاته کړه انتخابونه په مکمله توګه آزاد او بېطرفه وو او په دغه کې هیڅ شک نشته. دې هغه تورونه هم رد کړه چې ګنې د دې د ګوند کارکوونکو مخالفین د ویرې ترخې سره مخ کړي وو. دې ویل چې د اصولو پلویتوب یې څرګنده دی. د بنگلاديش د انتخابي کمیسون مشر کې ام نور الخدا ویلي بیا انتخابونه باندې کیږي د کومې چې مخالفې ډلې غوښتنه کوي. د ویلي په انتخابونو کې د درغلیو داسې کوم غټ راپورونه مخې ته نه دي راغلي. یو او یا کلنې شیخ حسینا په پرله پسې په دریم وار انتخابونه ګټلي دي. د نوموړي عوامي لیگ ګوند په ټول 300 څوکیو کې نږدې 288 څوکۍ ګټلې دي. په ځینې ضلعو کې لا هم د رایو شمیر پاتې دی. د انتخابي کمیسون تر مخه مخالفه ګوندونو ائتلاف چې مشري یې کمال حسین کوي لگ تر لگا و چوکی گٹلی دی. هاغلی حسین د اتوار په ورځ انتخابونه ټوکې بللی دی او د بی طرفه ادارو په څارنه کې یې بیا د انتخابونو کول غوښتنه کړې ده. مخالفینو د ووټرانو زورولو او بې ضبطګیو باندې نیوکې کړې. په ملک کې د سخت امنیتي ګامونو پورته کولو باوجود د انتخابي کمپاینونو نه تر د انتخابونو د ورځې پورې د مخالفه ګوندونو ترمنځ د انخطو او تشدد پیښې رامنځته شوې دي. ځایي پولیس وایي چې 14 کسان د مخالفه سیاسي ګوندونو د کارکوونکو ترمنځ انخطو کې وژل شوي، 3 کسان د پولیسو لخوا ډزو کې وژل شوي او 1 پولیس د مخالفه سیاسي ائتلاف کارکوونکو لخوا په ډزو وژل شوی. په انتخابونو کې د برخه اخستونکو شمیره د نور کل په مقابل دی وار ډیره کمه وه. د وزیر اعظم شیخ حسینه مخالفه ګوند بنگلاديش نېشنل ګوند مشره خالد ضیا د بډې رشوتونو په تور په بند کې ده او د عدالت لخوا په هغې انتخابونو کې په برخه اخستو بندیز دی. د هغې په غیر موجودګۍ کې مخالفه ډلو په انتخابونو کې یو ائتلاف جوړ کړی چې مشري یې د عوامي لیګ یو پخوانی غړی 20 کلن کمال حسین کوي. کمال حسین د وکالت سبق د برتانیې څخه ویلی دی.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
گرانه اردوونکو هم په دې زبان دی زمونږ د نن د دریو غنټو دا خبرونه سرته رسیږي. تاسو ته د نوي کال مبارکي هم وایو او تمه لرو چې نوي کال سره به تاسو ښه ژوندی او مضبوط عزائم وي او ښه ژمنې به مو وي چې راتلونکی کال به تاسو لپاره ډیر ښه وي، ډېرې کامیابۍ به پکې ترلاسه کړئ. زمونږ خپرونې تاسو په راتلونکي کال کې به هم د نوو حالاتو د خطزیو او د نوو خبرونو او د رپورټونو سره ساس په وړاندې وي. اورېدل او کتل یې مه هېروئ. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیوه ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.